شپږ بجې شوې. درنو دوستانو، زما ژملنده او زما نورو همکارانو سلامونه ومنئ. دا د ازادي راډیو مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلده پکې مو هرکلی کوو. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په کابل کې نننی بریدي وار بیا په افغانستان کې د سولې لپاره شدید اړتیا په ګوته کړه. خو په کابل کې چارواکي وایي د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې پر یادو هغو سربیره نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر وري.
افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې وسلوال طالبان د جګړې په میدان کې ګټه نسي کولای او باید د تشدد د کمولو تعهد وکړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په شمال کې د نفت او ګاز د تصفیه د تاسیساتو د کارکونکو اعتراض بې ځایه دی. او د اوکراین جمهور رئیس نن خپل د دفتر رئیس له کار لري کړ. د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې نننۍ انتحاري حمله په شدت غندلې ده. په حمله کې چې نن د کابل ښار په چرای قمبر سیمه کې شوې، شپږ تنه وژل شوي او دیارلس زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل
چرای قمبر په سیمه کې یو انتحاري چې منفجره توکي پرتن وزان ته چاودنه ورکړه، چې له بعد مرغه د دغې چاودنې په ترڅ کې دوه تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ملکي کسان و شهیدان شوي او اته تنه نور ټپیان دي. همدارنګه د دغه روسي برید په ترڅ کې څلور تنه نظامیان هم ټپیان شهیدان شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. چې ځواکونو او ملي پولیسو په ساحه کې یو موټر بم خنثی کړی او کشف کړی دی. طالب ترګرو د دغې وحشي بریت پتراسکی وزر بیا خپل شوم نیت او خپل وحشی څیرې څرګندک.
واستوال طالبانو د دې مسؤلیت حملت د دې حملې مسؤلیت لاندې اخیستی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې واستوال طالبان د جګړې په میدان کې ګټه نسی کولای او باید د تشدد د کمولو لپاره تعهد وکړي. نن ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید ثابت کړي چې دوی صادقانه د افغانستان د سولې زیایندۍ لپاره تعهد لري. د ناټو عمومي منشي په کابل کې نننۍ انتحاري حمله هم په شدت وغندله. ستولتنبرګ ویل داسې حملې د افغانستان د بحران د سولې حل پر ضرورت ټینګار کوي او دا چې ناټو تړون به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک کونو روزنی او ملاتړ ته دوام ورکړي.
We will conclude the ministerial by meeting with all nations contributing.
دا وایي چې موږ به د ناتو تړون د غړو هیوادونو د وزیرانو غونډه د ټولو هغو هیوادونو سره په کتنه باندې ختمه کړو چې په افغانستان کې اسکر لري. زموږ د غوښ ملاتړ ماموریت بدلون راولي. له ټولو ستونزو سره د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه ورځ په ورځ پیاوړي کیږي او د سولې لپاره شرایط برابروي. موږ به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ پر روزنیز پروګرام باندې خبري وکړو. د ناټو مهمه منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هڅې ستایي او دا چې د ناټو غړي هیوادونه به په بروکسل کې په غونډه کې پر دې چې د افغانستان د سولې پروسه چیرته رسیدلې او څرنګه همکاري ورسره کېدلای شي خبري وکړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د افغانستان د شمال د نفت او ګاز د تصفیه د تاسیساتو د کارکونکو اعتراض بې ځایه دی. دغه وزارت ویاند عبدالقادر مفتی نن د ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوازې غیر مستقی کارګر له کاره لري کړی دي او هغوی ته حتی یو کال وخت ورکړی و چې ځان ته بدیل کارونه پیدا کړي. د شمال د نفت او د ګاز د تصفیه د تاسیساتو یو شمېر کارکونکو نن د مزار شریف او شبرغان ترمنځ لاره بنده کړې وه او اعتراض یې کوي چې 512 کارګر له کاره لري شوي دي او هغوی ویل چې تر څو دا کسان بیرته په کار نسی خپل اعتراض به جاری وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې په مناسبت وینا کې پر ایرانیانو ژغ وکړ چې پر روانو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي. په ایران کې اسلامي انقلاب په 1909 میلادي کال کې وشو او سږ کال 23 کلن سو. د ایران جمهور رئیس نن د تهران د ازادۍ پر میدان باندې د خلکو په لوی غونډه کې خبرې کولې. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د خپل دفتر رئیس اندری بودان له دندې لرې کړ او پر ځای یې اندری یرماک چې نوم یې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له شخصي وکیل روډی ګلیانی سره تړل سوی ګمارلی دی.
د ډونالد ترامپ د استیزا په اړه په ورستیو بحثونو کې څرګند شو چې روډي ګیلیانی له یورماک سره کتلی او هغه هڅولی چې د ډیموکرات ګوند مخکښ غړي جو بایدن د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. زلنسکي نن په ځانګړي فرمان کې چې د اوکراین د جمهوري ریاست پر پاڼه خپور شوی دی د خپل دفتر نوی رئیس معرفي کړی او د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې د هیواد په خوبی ولایت کې چې د کورونا ویروس مرکز دی نور 103 تنه مړه شوي او نږدې 2000 نوي پیښې ثبت شوي دي. د ادارې پرون هم دغسې وژونکي ویروس له امله د 108 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په چین کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر اوس 43000 دی. د نړۍ په نورو سرشتو هیوادونو کې هم د کورونا په ویروس باندې د 319 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ شوی او رپورټونه وایي چې یو وګړی مړ شوی دی.
دوستانو زموږ غږ ساده راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د مهال تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبري مجلې ته وقفي وړاندې به په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات واوري. وابوري چې د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیار لستنه نور ټپیان دي. په دې اړه په جزئیاتو سربیره اوري چې د ناټو سرمنشي یان سلطنبرګ په بروکسل کې نن په څرګندونو کې ویلي د کابل نننی برید یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې لپاره سخت اړتیا په ګوته کړه. په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره به تماس ونیسو. دغلته په راتلونکو دوو ورځو کې د ناټو د دفاع وزیران غونډه کوي چې افغانستان هم په بحثونو کې شامل دی. له هغې ځایه به درته تازه حال وړاندې کړو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیر شوي نتایج. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ بیا پیل کړي. په دې اړه به هم ریپورټ درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې په چین کې افغان محصلان او افغان کورنۍ په ځانګړې توګه په ووهان کې چیرې چې د کورونا وایروس خپور شوی په کوم وضعیت کې دي. له یو افغان محصل سره دغلته مرکه لرو. که وختو نور ریپورټونه هم دراوړو له موږ سره اوسئ. تاسو موږ کله آزادۍ راډیو نه اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیار لستنه نور ټپیان شوي. دا په کابل کې له نږدې دوه میاشتې نسبي امنیت وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ شو پلاړوي. له دې پوره دوه میاشتې وړاندې د کابل د 15 حوزې اړوند قسیم سړک په سیمه کې په یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ موټري بمې حمله وشوه چې له امله یې لږ تر لږه شلو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي. اکرام الله اکرام یې په اړه نور تفصیل راکوي.
کابل لنګدی دو میاشتې نه نسبی ارامتیا وروسته د سه‌شنبه په ورځ یو وار بیا د یوې انتحاري حمله شاهدو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلي انتحاري حمله کوونکي چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو د سه‌شنبه سهار نږدې 2 بجې د کابل د 15 امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلور لارې ته څیرمه چرته چې د مارشال قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ د دروازې لومړی قرول هم موقعیت لري د عمومي سړک په سر انتحار وکړ. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي چې څلور پوځیان او دوی ولسی وګړي دي.
له بده مرغه د دغې چاودنې په ترڅ کې موږ دوه تنه ملکي کسانو ژوند له لاسه ورکړل. یو اته تنه نور ټپیان دي. همدارنګه د دغه توریستي ګروپ په پایله کې څلور تنه نظامیان هم شهیدان شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ پولیسو په ظاهر کې هغه محترمان چې هلته دښمن د ملکي کسانو د وژنې او د تلفات اړولو په برخه کې تکړه ولا وړاندې هغه کشف او
د افغانستان دفاع وزارت هم په دې انتحاري حمله کې د ملي اردو د څلورو منصوبینو د وژل کېدو او د غشان د 15 نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي دغه انتحاري حمله غندلې ده. دا په کابل کې له نږدې دوه میاشتنی ځنډ وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبله اړوي. له دې پوره دوه میاشتې وړاندې د کابل د 15 حوزې اړوند د قسیم سړک په سیمه کې په یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ موټر بم حمله وشوه چې لامل الکتر لګه شلو ملکیانو ته مرګ جوړل واوخته. د مارشال قسیم فهیم په دې پوځي اکاډمۍ لدی وړاندې هم ورته حمله شوې دي. په دې پوځي اکاډمۍ ورستۍ انتحاري حمله د روان کال د جوزا په میاشت کې شوې چې لامل د امنیتي چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو چې مسؤلیت یې داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلی. خو د تازه حملې مسؤلیت تر دې دمه هیڅ وسله والې ډلې نه دی منلی. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د طالبانو کار بولي، خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دغه ډله لاس نه لري. خو پوښتنه دا ده چې که وسله وال طالبان په دې حمله کې لاس نه لري او داعش اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې په اړه څه نه وایي، څوک دغه حملې ترسره کوي؟ افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو او داعش تر څنګ له شلو ډېرې نورې وسله والې ډلې شته چې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صاحب وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، ځینې ډلې شته چې په دې ډول حملو غواړي دغه خبرې له ځنډ او خند سره مخامخ کړي.
دا خو احتمالات ډېر دي، ولې چې موږ هر وخت د حکومتي مقاماتو نه چې اورېدلي دي چې دوی وایي شل یو ویشت ګروپ دي چې دا فعال دي په افغانستان کې، چې نارامي خلقه کې غواړي چې په افغانستان کې سوله ارام د امریکا په مشرۍ راشي او بیرته رژیم ټینګ شي.
د حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وړم ورځ ویلي چې تازه د طالبانو یو پلاوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. تېره ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي د تاوتریخوالي د کمیدو او وربند لپاره یو عملی طرح جوړ کړی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، له دې لنډې خبرتیا مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا په کابل کې له نږدې دوه میاشتې نسبي ارامۍ وروسته لومړنۍ انتحاري حمله ده چې مرګ ژوبل اړي. د ناټو مهم منشي یانس ستولتنبرګ وایي په کابل کې د نننی برید نه د افغانستان د سولې شدید اړتیا جوتیږي. نوموړي نن په بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو هم وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او په رښتینی او جدي نیت خبرو ته کښېني. بروکسل سبا او بل سبا د ناټو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه ده چې د افغانستان په مسله هم پکې بحث کیږي. زما همکار مصطفی صدیقی په بروکسل کې د دې غونډې د پوښښ لپاره دی، همدا اوس سره له بروکسل نه په تماس کې دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به نور جزئیات واورو.
ډېره مننه انصاب. د ناتو سرمنشي وایي د کابل له بریده څرګندېږي چې سولې ته څومره ډېره اړتیا شته. یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل هغه وایي چې زه د کابل د نن سهار برید سخت غندم، دا یو ځل بیا د ملکیانو پر ضد د وحشتناک تیری څرګندونه کوي. همداراز دا د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې یوې سوله ییزې حل لارې ته جدي اړتیا شته. انصاب، تر اوسه د نننۍ برید مسؤلیت چا نه دی منلی. ستولتنبرګ په ورته وخت کې له طالبانو وغوښتل چې خشونت کم کړي او له یوې جدي او رښتونې ارادې سره د سولې د خبرو میز ته راشي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې بریالی کېدای نه شي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دی چې لا هم په افغانستان کې د جګړې او شخړو د کمیدو ښکاره نښې نه تر سترګو کېږي. طالبان د دې سربیره چې له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې کوي، له افغان ځواکونو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره جګړو ته دوام ورکوي. ستولتنبرګ وویل چې د سولې په برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن د هڅو سربیره، لکه څنګه چې پوهیږو، لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق نه دی شوی او په قطر کې وروسته له څه باندې لس ځله خبرو نتیجه نه ده روښانه. انتر د ناتو دفاع وزیران او شریکان د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو غونډه کوي. دوی د پنجشنبه په ورځ د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې په خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی هم دلته دي. ناتو ویلي دي چې تر 2023 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي، خو عام خلک چې جګړو سخت ځپلی دي اوربند غواړي. خو معلومه نه ده چې د دوی وختنه به عملي شي کنه. انسر
زیاته مننه مصطفی صدیقی و چې له بروکسل څخه دغلته د ناتو د عمومي منشي ین ستولتنبرګ هغه څرګندونې چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په بیلابیلو اړخونو راڅرخېدې را سره شریکې کړي، او همدارنګ یې دغلته د ناتو د دفاع د وزیرانو د جوړیدونکي غونډې په اړه معلومات راکړل. مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایي دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان د ولسمشری د ځنډیدلو نتایجو موضوع د ولسمشری د انتخاباتو. البته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبب د رایو د بیا شمیرنې لړۍ بیا پیل کړي. د دې کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل تر تحلیل ورزونې وروسته دغه کمیسیون د نمایندانو د ناظرینو په حضور کې به د شکایتونو د کمیسیون د پریکړو پر بنسټ د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر تر زره دغه بهیر پای ته ورسوي او د ولسمشری ټاکنو وروستۍ پایلې د اعلان کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی ترزونی او تحلیل وروسته به سبا د رایو د بیا شمیرنې لړۍ په یو شمیر محلونو کې پیل کړي. د دې کمیسیون وین عبدالعزیز ابراهیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لړۍ د پیل لپاره د ټولو نمایندانو څخه غوښتنه شوې چې خپل څارونکي کمیسیون ته واستوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تحلیل او ارزونې وروسته پریکړه کړې چې سبا په هغو محلونو کې چې د شکایتونو کمیسیون لخوا د بیا شمیرنې لپاره تللي خپل کار پیل کړي. موږ له ټولو نمایندانو هیله کوو چې خپل استازي کمیسیون ته راوستوي.
د دې کمیسیون وین په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. د شکایتو کمیسیون له ویني میاشتې وروسته د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د شکایتونو خپلواک کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,000,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,200,000 رایو څخه چې له ټاکلې نیټې مخکې وروسته کارول شوي 15% ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو خوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو یې د بیا شمېرنې غوښتنه درلوده. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نومان ګلبدین حکمتیار د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د قانون مطابق او د خلکو رایو ته په درناوي پریکړه وکړي.
قانون په صریح الفاظ وایي چې په کوم محل کې انتخاباتي جرم وشو اساس وسایل مفقود شو، اسناد او مدارک له منځه لاړل، هلته د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې بیا انتخابات وکړي، مجدد انتخابات وکړي. دومره روښانه ده داسې د ټولو هغو صندوقونو بیا شمېرنه چې هلته د کاندیدانو د ناظرینو او استازو له حضور پرته صندوقونه شمېرل شي. که زموږ دا قانوني او مشروع غوښتنې ومنل شي موږ د انتخاباتو نتایج منو.
خو د ولسمشرۍ ټاکنو دې نومان ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وین ذبیح الله سادات په ځواب کې وایي د رایو د بیا شمېرنې په پروسه کې د ټولو نمایندانو استازو ته د نظارت وخت ورکړل شوی و. دا چې دوی هلته حاضر نه وو په خبره یې ستونزه دوی ده. ښاغلی سادات وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار د قانون مطابق دی، نه د خلکو او اشخاصو په خوښه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره دا بهیر پای ته ورسوي او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې دې اعلان کړي. ښاغلی رشید د شکایتو په کمیسیون هم انتقاد کوي او وایي چې یاد کمیسیون هم په خپلو پریکړو کې ځنډ وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د یو شمیر مدني ټولنو غړي وایي که څه هم یو دېرش کاله مخکې شوروي ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو منفي اغېزې په افغانستان کې پاتې دي. د معلولینو په شمول د مدني ټولنې د یو شمیر بنسټونو غړي د سې شنبې په ورځ د مرغومي د شپږویشتمې په تړاو د کابل په کابل کې راټول شوي وو او د شوروي ځواکونو یرغلې وغند. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د مدني ټولنو یو شمیر غړي او افغان معلولین وایي په افغانستان کې رواني ناخوالې، ناامني او بې ثباتي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. دوی وایي په داسې حال کې چې له دغه هېواد د دوی د وتلو یو دېرش کلونه پوره کېږي، خو د یرغل نښې نښانې محسوس کېږي. د مدني ټولنې یو غړي ډاکټر محمد عوض حسنزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو د نیټې د رسیدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه پورې کم هغه ناخوالې چې وروسته د روسانو له تجاوز ویلی شم یا راننوتو، د دلته افغانانو ډېرې ناخوالې ولیدلې. جګړې کې هر څه له لاسه ورکړه، اوس هم روسان په د مخالفینو وسلوانو په لیکو کې جنګ کوي.
د پخواني شوروي ځواکونه د دیارلس سوه اته پنځوسم لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راغلل. د حفیظ الله امین حکومت نسکور او ببرک کارملي واک ته ورسوه، خو نه کاله وروسته یعنی د دیارلس سوه اووه شپېتم کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال بیرته له دغه هېواد ووتل. د رپورټونو پر بنسټ په افغانستان کې د شوروي ځواکونو په نه کاله پاتې کېدو کې شاوخوا یو میلیونه کسان وژل شول او په میلیونونه نورې معلول او دغه شان کډوالۍ ته اړ شول. صفي الله چې دواړه پښې په جګړه کې پرې شوي وایي یوازینی هیله دا ده چې په هیواد کې سوله راشي او روانه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي همداشان د ژوند د ناخوالو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا از مدت مدلیت دو سال میشه در مشکلات مونږه زیات است، خو چون دولت هیڅ کوم توجه جدی تاله نکړه.
نوموړي وویل په افغانستان کې له تیرو نږدې څلور لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي اصلي لامل پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل دی، او لا هم په دې هیواد کې جګړې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پرون په لغمان کې په بشپړ اوربند ټینګار وکړ. همدارنګه د لغمان والی بیا په دې ولایت کې د خپل سرو عملیاتو نه سر وټکو. سحرګل امیرزی په اړه رپورټ راکړي.
فضل هادی مسلم یار چې د مشرانو جرګې د یوه پلاوي په مشرۍ تېره ورځ لغمان ته تللی وو او د ورځې تر ناوخته یې له ځایي چارواکو او ولسونو سره خبرې کولې، وویل چې د افغانستان حکومت د سولې مخالف نه بلکې سوله غواړي، خو هغه سوله چې باعزته وي. ښاغلی مسلم یار وویل چې د وسلوالو طالبانو دا دریځ چې د افغان ځواکونو پر وړاندې به په خپلو بریدونو او جنګي فعالیتونو کې کمښت راولي، افغان حکومت او خلکو ته د منلو نه دی او باید بشپړ اوربند اعلان او د سولې خبرو ته حاضر شي.
عوام باندې موقف ته تاسو کوم موقف ویلې؟ موږ د کاهش طرفدار نه یو، هیڅکله دا نه وایو چې ته زما شل نفر وژنې، خو شلو کې مې شل مې موږ لاس مې وژنم، په سر مې موله، په ګېډه مې وله، په ګېډه مې وله، په خو مې وله، کاهش خو دې ته وایي.
مسلم یار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو له کولو ډډه کړې، خو په دې وروستیو کې ویلي چې له امریکا سره د سولې په ترڅ کې به د افغان حکومت پر وړاندې په خپلو وسلوالو فعالیتونو کې کمښت راولي. د مشرانو جرګې د پلاوي او د دغه ولایت د چارواکو او ولسونو په ګډه غونډه کې د لغمان والی محمد اسیف ننګ، که څه هم لغمان ولایت د هغو ولایتونو له ډلې یاد کړ چې نسبي آرام دي، خو څه شي چې د ده په خبره سرخوږی ورته جوړ کړی، د شپنیو عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو وژل دي. ښاغلي ننګ وویل چې د افغان حکومت د شپنیو عملیاتو پر مهال ملکي وژنې د دې لامل شوي چې د ولایتي ادارې او د لغمان د اوسیدونکو ترمنځ زړه بدوالی پیدا کړي.
زمنګ مشروعیت تر سوال لاندې راوستل، زمنګ قواره بده پکې ښکاریږي چې یو ولس زما د کور د سړی په شپه کې راغلی، یو چاپه پی ول سوی ده، یو ښځه پکې شهید سوی، یو ماشوم پکې شهید سوی، دا زمنګ لپاره دردوار ترینه خاطرات دي.
په دې غونډه کې د لغمان د خلکو استازي سناتور میر خاتم ترخیل ویل چې افغان ولسمشر لغمان دوهمه درجه ولایت اعلان کړی، خو تر اوسه ورته د دوهمې درجې امتیازات نه دي ورکړل شوي. خاغلی ترخیل له مرکزی ادارې وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لغمان ته ټول هغه امتیازات ورکړي چې د دوهمې درجې ولایتونو لپاره قانون په پام کې نیولې دي.
د لغمان ولایت د دوهمې درجې لپاره پنځه غاښ ټیټ رئیس جمهور اعلان کړی، خو تر اوسه پورې امتیازات او هغه تشکیل چې زمونږ ځوانان خويند ورونه ورته په انتظار دي هغه پاتې ده. امیدوار یم چې د رئیس صاحب جمهور سره په ناسته کې دا خبره ورسره شریکه کړي تر څو زمونږ هغه تشکیل او امتیازات نه برخمن شو.
د لغمان د چارواکو ولسونو په دې غونډه کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي ارزایی چارواکو او خلکو ته د یووالي او همغږۍ د سپارښتنو تر څنګ ژمنه وکړه چې د دوی غږ او غوښتنې به مرکزي ادارې په ځانګړي ډول افغان ولسمشر سره شریکوي او د دوی قانوني حق به غواړي.
ستاسو سپارښتنه دا وه چې ولسمشر ته زموږ غږ ورسوئ. هغه څه چې ستاسو سپینګیرو او ستاسو مشرانو ولایتو شراو ویلي عامې تدبیرېږم او عامې شفایي وایم او ښه مجلسونه به سره لرو او زه به کوشش دا کوم چې ستاسو غږ ته رسیدګي وکړم او غږ ته مربوطه او مسؤولو چارواکو ورسوم.
لغمان ولایت چې مرکز مهترلام دی دمګړی 15 ولسوالۍ لري چې ډیری خلک یې په زراعت او مالداری بوخت دي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
چارواکي وایي پرون په چین کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 130 کسان نور هم ووژل شول. په دې سره په چین کې د دې ناروغۍ له کبله د تلفاتو شمیر تر زرو واوښت. ووهان هغه ایالت دی چې دغه وایرس تر ټولو ډیر ځپلی. دغلته یو شمیر افغان محصلان او کورنۍ هم اوسیږي. سلطان محمد سرور په ووهان کې افغان محصل مشال جمالزاده سره ټلیفوني خبرې کړې او په پیل کې د ښار د وضعیت په اړه ترې پوښتلې.
د مخکې نه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی او وحشت نور هم ډېر شوی دی او د خلکو روحي حالت نور هم خراب شوی دی او ستاره د ورکړه نور خارجي مسلین د دې هېواد ټول د دې ښار نه ټول وتلي دي. تنها افغانان دلته پاتې دي او د افغانانو تر اوسه پورې وضعیت شکر د خدای در په ویروس باندې نه دي مبتلا شوي ولې روحي حالت یې ډېر خراب دی.
تاسو چیرته اوسئ؟ لیلیه کې اوسئ که نه بل چیرته منتقل شوي یاستئ؟ څه خورئ څه څکئ؟
په موږ په دوه رقمې تر اوسه موږ ټول په ووهان ښار کې یو افغانان لیلیه کې یو بعضې محصلین په لیلیه کې دي او هغه څوک چې فامیلونه لري هغوی بهر د لیلیو نه ژوند کوي چې موږ ته د پوهنتون د خوانه ډوډۍ راکول کېږي خو بیا هم داسې ډوډۍ نه ده چې سړی لکه دغه عادي حالت نه خیر فرق کوي خو بیا هم داسې نه ده لکه یعنې د چینایي ډوډۍ ده لږ فرق ډېر دی د مسلمان د ډوډۍ سره او هغه فامیلونه چې بهر ژوند کوي د لیلیونه هغه واقعا ډېر په مشکلاتو کې دي ځکه سوپر مارکیټونه او دوکانونه ټول بسته دي قرنطین دی حالت او د دې غذایي توکي ته لاسرسی ډېر کم دی حتی پیدا کېږي نه بعضې وختونه ورته او د دې ښار د توپیر د نور ښارونه په دې ډېر دی ځکه دلته ویروس پیدا شوی او حالت یې ډېر خراب دی او د افغانانو روحي حالت هم ډېر خراب دی.
جمال زی صاحب په ښار کې ګرځېدل راګرځېدل څنګه دي؟ تګ راتګ د ترانسپورت څنګه دی؟ آیا سفارت افغانستان یا چارواکو تاسو سره تماس نیولی که نه؟ څه درته ویلي چې تاسو به عمل ته ویئ که نه راغواړم افغانستان ته که نه د چین کوم بل ښار ته وباسي؟
په دې ښار کې ټول ښار قرنطین دی او ترانسپورت هېڅ شی نشته. خلک ګرځېدی نه شي. حتی په هوا کې کیمیاوي مواد دي پاشي کړې ده چې ډېر وضعیت یې خراب ده. څوک بهر ته وتلی نه شي. موږ د چارواکو سره په تماس کې وو. چارواکي د دې شلو ورځو راهیسې چې موږ قرنطین حالت حتی پوره شوی دی قرنطین ده دي
افغان چارواکي نه افغان چارواکي نو مقصد دی
او افغان چارواکي
بله مهرباني
افغان چارواکي موږ ته د شلو ورځو راهیسې وایي چې نن او سبا خو تر اوسه پورې موږ ته داسې عملي لاس په کار نه دي شوي.
تاسو څه غواړئ چې افغانستان ته ستانه شئ که نه په چین کې پاتې شئ؟ تاسو خپله څه غواړئ؟
موږ چې تر کومه حده ګورو د چین حالت خو نور هم سره لږ د نورو هېوادونو په توپیر لږ خراب دی. په دې حالت کې د خلکو روحي حالت ډېر خراب دی او موږ غواړو چې افغانستان ته انتقال شو. موږ په افغانستان کې د افغانانو او د چارواکو د دې په خاطر چې دی مطمئنه شي چې موږ څه ویروس او نور څه داسې چې شو مبتلا شوي نه یو. موږ خپله پیشنهاد هم وکړه چې موږ د اوله موږ د پیشنهاد کړی او چې موږ غواړو په کابل کې بیا هم قرنطین شو ځکه تاسو هم مطمئن شي او نور هم خلک مطمئن شي چې به موږ داسې ویروس نه لرو.
داسې رپورټونه هم شته چې 300 یا 2000 کسانو شفا موندلې ده له شفاخانونه رخصت شوي دي.
هغه په همدغه کسان چې ویل شوي دي هغه ته شفا موندلې ده. تر کومه حاله چې موږ ګورو هغه باندې یا شکي و یا ډېر فشار نه دی پرې راوړی دی او یا داسې مبتلا پرې نه و لکه د نور خو ډېر وضعیت چې اوس خراب دی. خلک ډېر کې ژوند لاسه ورکړی او ډېر خلک اوس بې مبتلا هم دي.
په وهان خار کې چې د چین د کرونا وایروس زپلې خار دی افغان مسل مشل جمال زیو چې تاسو سره د ازادي رډیو مرکه واوریده دوستانو په همدې مرکه سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو په بل نیم ساعته خبري مجله کې فرشتانه ګادر سره
تشکر اجملان خسته نه باشین.